یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
د ازادي رادیو ل پی یو استودیو د غرمنۍ خبری خپرونه ته مو زنوري اس نوري هرکلای کوم په دې خبرونه کې د پکتیا په مرکز ګردیز کې د نننۍ حملې له وروستي حاله مو خبرو د غراز مو د ولایت شورا له رئیس سره هم په دې اړه مرکه کړي د عراق د کرکوک ښار د عراق د مرکزی حکومت ځواکونو نیولی او مهم تاسیسات یې تر خپل کنټرول لاندې راوستي دي خو لومړۍ خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلوو صفي الله ستانکزی د خبرونو وړاندې کوي
السلام علیکم د خبرونو سره ټکی د پکتیا ولایت په مرکز ګردیز ښار کې د ملي پولیسو په روزنیز مرکز له نننی بریده د پکتیا روختون ته 102 ټپیان انتقال شوي دي د بشري حقوقو د څار ډلې نن په یو راپور کې ویلي په افغانستان کې 2/3 برخه نجونی ښوونځي ته نه ځي او په عراق کې په شمالي ښار کرکوک کې د عراقي پوځیانو له ننوتو وروسته امریکا دواړه لوري زغم ته رابللي پور خبرونه ده پکتیا ولایت په مرکز ګردیز ښار کې د ملي پولیسو په روزنیز مرکز له نننی بریده د پکتیا روختون ته باندې سل ټپیان انتقال شوې دي له پکتیا نه د ازادي راډیو خبريال داود تپان ریپورت ورکوي چې د روختون په لیست کې د باندې 102 کسانو نمونه ثبت دي چې په پیخه کې ټپیان شوي خو د وژل شویو کسانو شمیر لا نه دی معلوم اخو ځینو سرچینو ازادي راډیو ته ویلي چې په نننی حمله کې د پکتیا امنیه قومندان توریالی عبدیانی هم وژل شوی دی د کورونې چارو وزارت په یو بیان کې ویلي یو وسلواله ډله چې په وسلو او هری واسکټونو سمبالو د پکتیا امنی قومندانۍ تصویر مده ملي پولیسو پر روزنیز مرکز حمله کړي بیان زیاتوي لمړی یو بریټکون کې ځان د روزنیز مرکز د ودانۍ مخې ته والوزو او بیا نور وسلوالو پر مرکز حمله پیل کړه د کورونې چارو وزارت وی اوس مهال د سیمه د پولیسو د ځنګړیو قتول خو کلا بند شوی او دوه بریټکون کې وژل شوی دي د حمله مسؤلیت وسلوالو طالبانو منلای دی د دې ډلې ویان ذبیح الله مجاهد ادعا کوي چې لسګونه پولیس وژل شوي خو افغان چارواکو د پیښې د تلفاتو په اړه تر اوسه رسما څه نه دي ویلي د بشري حقوقو د څار ډله په یو نوي راپور کې وایي په افغانستان کې د نجونو د تعلیم لپاره د نړیوالو او افغان چارواکو هڅې په وروستیو څو کلونو کې د پام وړ کمی شوې دي د بشري حقوقو د څار ډلې نن یو راپور خپور کړی او ویلي دي چې افغانستان ته د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف د راتلو له 14 کلونو وروسته هم 2/3 برخه افغان نجونې ښوونځي ته نه ځي په دې 132 مخیز راپور کې ویل شوي چې په افغانستان کې د نجونو د باسواده کولو لپاره هڅې د دې لپاره کمی شوې چې په دغه هیواد کې امنیتي وضعیت مخ په خرابېدو دی او نړیوال تمویلونکي هم بې علاقه شوې دي او بیا هم یو امنیتي خبر د غزنی ولایتي چارواکي وایي تیر شپه په اندړول سوالي وسلوالو طالبانو حمله کړې ده د غزنی ولایت ویاند عارف نوري ازادي رډیو ته ویل تیر شپه شاوخوا یو بجه د اندړول سوالي په مرکز او ځینو پوسټو حمله شوې نوري کڅ هم د دې حمله له عمله د اوخت تلفات او جزئیات یاد نکړل خو د غزنی د ولایتي شورا غړي امن الله کامرانی ازادي رډیو ته ویل په دې حمله کې یو دیرش پولیس وژل شوی او نه نور ټپیان دي د کامرانی په خبره طالبانو د هموي ټانک بم حمله کړې او ورپسې د اندړول امنیتی پوسټ هم تر برید لاندې نیول شوې دي تر اوسه وسلوال طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي ورزو د سیمه او نړۍ مهم خبرونه ته ورسته له هغه چې د عراق په شمالي ښار کرکوک کې چې د کوردانو په لاس کې وو عراقي پوځیان نن وتل امریکا متحده ایالاتونو دواړه لور یعنی عراقي پوځیان او کوردان د زغم او صبر کارولو ته بللی دي د امریکا متحده ایالاتونو په دې خبرې سره دا هم ټینګار کړی دی چې امریکا له هیڅ لوري ملاتړ نه کوي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند هیدر نویرت ویلی دی د پکرکوک کې د کرکیچونو په خاطر ل ریپورتونو څخه اندېښمنه ده خو دواړه لوري باید لزغم کار واخلي ورسته له هغه چې د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ویل په دې پیخه کې د هیچا پلوي نه کوي خو په کرکوک کې ل رامنځته شوی کرکیچونو هم خوشاله نه یو د عراق پوځیانو درې افتی ورسته له هغه چې کرکوک د کوردانو لخوا ونیول شو او ټول پښتنه وشوله د کرکوک ښار ته ننوتل ویل کیږي. په ځینو ځایونو کې عراقي پوځیان میشتي. د سپتمبر په 15مه د عراق په کرکوک او ځینو نورو کورد میشتو سیمو کې د کوردانو د خپلواکۍ د ترلاسه کولو لپاره ټول پوښتنه وشوه چې ډیرو کسانو دغې ټول پوښتنې ته مثبته رایه ورکړه. بیا هم د ټول پوښتنې په اړه، خو دا ځل د اسپانیا د کاتالونیا د اسپانیا سترې محکمې د کاتالونیا د دوو جلا غوښتونکو مشرانو د نیولو امر ورکړی دی. دوی په خیانت تورن دي. څارنوالانو ویلي دي چې د کاتالونیا د ملي اسامبلی رئیس جوردی سانچیز او همدارنګه د دغې سیمې د یو فرهنګي مرکز رئیس جوردی کویزارت د کاتالونیا د ټول پوښتنې دوه عمده عوامل دي او هغوی باید ونیول شي. د اسپانیا حکومت د کاتالونیا ټول پوښتنه ناقانونه بللې ده. دا د سیمې او نړۍ مهم خبرونه.
له سفې ولستانې ځینه مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورول. که دا او ځینې نور خبرونه غواړئ بیا هم ولولې د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام. ګردیز کې د ملي پولیسو پر روزنیز مرکز د وسلوال د ډلیز حملې له وروستي حاله مو خبرو. لکه څنګه چې په خبرونو کې مو واورېدل، له دې پیښې له سلو زیات ټپیان روغتونونو ته انتقال شوي دي. د پکتیا د ولایتي شورا رئیس د نننۍ پیښې په اړه په کشفي او استخباراتي ځواک ارګانونو اچوي.
په پکتیا کې کشفي ارګانونه دوی غفلت هم کړی ده.
د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو. دغه راز د افغانستان د بهرنیو چارو د وزیر د وروستیو څرګندونو له حاله مو خبرو چې په فیض آباد کې یوې ډلې ته په وینا کې ویلي چې په سیمه کې روانې شخړې د یوې پروژې لړۍ ده. دغه راز د عراق د مرکزي حکومت ځواکونه هم کرکوک ښار ته ننوتي او په دې ښار کې مهم دولتي تاسیسات تر خپل کنټرول لاندې راوستي. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. مخکې په خبرونو کې مو واورېدل چې نن د پکتیا په مرکز ګردیز کې د امنی قومندانۍ څنګ ته د پولیسو د ملي پولیسو د روزنیز په مرکز ډلیز حمله وشوه. مخکې مو دغه راز واورېدل چې دغه حملې له سلو زیات ټپیان هم روغتونونو ته انتقال شوي. دغه راز د پکتیا د امنی قومندان د وژل کېدو خبر هم ورکړل شوی دی. همدا شېبه له سیمې د ازادي راډیو خبریال داود تپان را سره د ټلیفون په لیکه دی. تپان صاحب، مهربانی دغه نننۍ حمله وروسته جزئیات څه دي؟
مننه. لکه څنګه تاسو معلومات ورکړل، ام داوود زه د پېښې په 2 متره کې په هغه ځای کې چې د امنیلی امنیت او د اردو ځواکونه ولاړ دي او مخ کې د تګ اجازه چاته نه ورکوي، له دوی سره ولاړ وم، د دوی شاوخوا یم. دوی سیمې نه معلومات چې موږ ته څومره رسېدلي دي، موږ روغتون ته لاړو. په روغتون کې نږدې 100 ټپیان په یو لیست کې موجود وو چې په دې کې ملکي وګړي وو، ښځې وې، ماشومان وو، هغه کسان وو چې پاسپورټ اخیستو دپاره راغلي وو. په بل لیست کې هم چې موږ د ډاکترانو سره خبرې وکړې، هغلته هم یو بل لیست هم جوړ شوی وو چې هغه کې نظامي ځواکونه وو، خو د هغوی شمېر نه و معلوم. ځکه موږ ډېره هڅه وکړه دغه شمېره را پیدا کړو چې څومره کسان ته مرګ ژوبله اوښتې. ملکی روختون مخته په چپرکټونو باندې د
تپانصاب علت څه دی چې ملکیان ډیر ټپیان شوي دي؟ که چیرې په روزنیز مرکز باندې حمله شوي، ټپیانو ته ولې دومره زیان رسېدلی؟
پکتیا امنیه کمانډانی جوړښت داسې داسې دی. پکتیا زون کمانډانی، د پکتیا امنیه کمانډانی، پکتیا روزنیز مرکز، پکتیا واکونش کیتا، دا ټول یو شریک کراول لري او همدلته د پاسپورت اخیستو، د تذکرې د اخیستو لپاره ملکیان په قطارونو کې دریږي. دوی د دې قطار نه تیریږي. د کراول په مخ کې 1400 او په دې قطارونو کې ملکیانو ته ډېره زیاته مرګ ژوبله اوښتې او اکثریت په دې کې ښځې، ماشومان او هغه کسان دي چې پاسپورت اخیستو لپاره راغلي. ولې په دسم نه داسې دلته 2000 مرګ بریدونه شوي دي چې یو کې د پکتیا په امنیه کمانډان باندې بریچوي چې په یوه کې د امنیه کمانډانې ته داخل کې چې د انوی د ټانکونو نه د پولیسو د ټانک نه د پولیسو د رینجر نه په دې بریدو کې استفاده شوی او په داخل کې کمانډان د امنیه او نور پرسنل تام مرګ جوړ لاوخت خو لا هم رسمي سرچینو دا نه تایید کړی
د پکتیا د امنیه کمانډانې د پکتیا د امنیه کمانډان د وژل کېدو راپورونه ورکول شوی تر اوسه نه تایید شوی
تر اوسه پورې یو امنیتی سرچینې سینې غوښتل مې خبر چې هغه مونږ ته معلومات راکړل ویل چې د پکتیا امنیه کمانډان شدید زخمي و چې د په زخمي حالت کې د کلي اردو کمانډانې ته انتقال شوی د کلي اردو نه چې مونږ خبر ترلاسه کړی زه د نکې خبرونه چې څوک وایي زخمي ده او څوک وایي وژل شوی ده په دې پیښه کې او نور ملکی اداره کې چې د نظامی اداره کې چې کوم ملکیان و هغوی ته تلفات اوښتي خو دا مال اردو ملي امنیت ځواکونه او پولیس
بله بله تپان صاحب همدا شیبه اوس مونږ د سرحدي ځواکونو له قومندان سره غږیږو هغه تاییدوي چې توریالی عبدیانی د پکتیا امنی قومندان وژل شوی دی که اوریدونکو ته ووایه چې حمله ختمه شوې ده او که اوس هم د ډزو غږونه اوریدل کیږي
تقریبا درې دقیقې وړاندې چې تاسو سره زه نوم دغه غواوري د خپل ویلې سوي د په داخل کې ځینې کسان ست په امبولانس کې نه نوتلي روسه له پېښې نه په امبولانس کې وړل خلک نه نوتلي دي چې هغه یې سره په جنگ جګړه باندې اوس پر لا معلوم نه ده خو زخمیان لا هم د پېښې د ځای نه روختون او د دغه برې تندر کولی اردو کومندانې روختون ته انتقالي کی
بله تپان صاحب مننه له تاسو سره بیا هم تماس ونیسو خو بیا هم په دې موضوع کې تمکیږو هڅه کوو چې د کندا د پکتیا له یو امنیتي چارواکي سره مو اړیکه ټینګه شي خو تر څو چې زموږ د پکتیا د سرحدي ځواکونو له قومندان سره زموږ همکاران هڅه کوي چې تماس ونیسو د پکتیا د ولایتي شورا له رئیس سره مو په نننې پیښه په اړه خبرې کړې دي الان نور بهرام زوی له ازادي رادیو سره په مرکه کې وویل چې دوی د پکتیا د ناسم امنیتی وضعیت په اړه له مسؤولو ارګانونو او ان ولسمشر سره مخ کې خبرې کړې وې چې د دې په وینا دغو خبرو هیڅ نتیجه نه ده ورکړې او د نننې پیښې مسؤول هم کشفي او استخباراتي ارګانونه دي له ښاغلي بهرام زوی سره د ازادي راډیو خبریال اجمل تورمان مرکه کړې او په سر کې ورنه د نننې پیښې په اړه پوښتنه کړې ده
په پکتیا کې کشفي ارګانونه دوی غفلت هم کړی ده او د دې ترڅنګ دوی په خپلو وظایفو کې لاسته راوړنې نه لري او دغسې پیښې هغه کشفي ارګانونه چې مسؤلیت لري چې مخکې نه مخکې داسې موټر بم کشف کړي تر څو خونسا کړي ورته پیښې نور هم په پکتیا کې په دې کال کې ترسره شوي خو ټول اپړه د کشفي استخباراتي ارګانونو په غاړه ده
بل ډاکټر صاحب تاسو د سپیخ نور هم تر سره شوې دي آیا تاسو دغه ستونزه د مسؤل چارواکو سره یا د مرکزی حکومت سره نه ده شریکه کړې
بار بار مونږ په امنیتي جلساتو کې د دوی ته یادونه کوو چې د ښار اړوند چیک پینټونه استخبارات په دې هغه کې پاتې راغلي دي چې دلته ډېرې زیاتې وژنې وشوې هدفي وژنې وشوې دولت طرفدار خلک ملکی خلک په دې کې ډېر ځانمن شوي دي ولې دغه تنظیم مونږ تر وزارتونو هم رسولي تر جمهور غوږ مو هم رسولي بدبختانه دغه پیښه لړۍ لري تاسو ولې دلته میاشتې مخکې هم په امنیه کمانډانه موټر بم چاودنه شوی وه مخالفین د ښار ډېر نږدې ساحو ته رسي کله کله چیک پینټونه چوي خلک ځوروي نو یاد ستونزه جریان لري تر ټولو غوګونو مرسولې ولې د حل لار تر اوسه نه ده ورته پیدا شوې
بل د مخنیوي لپاره تاسو په نظر باندې حل لار سره څه باید وشي چې د ورته داسې پیښو نه مخنیوي وشي
باید وزارتونه چې دلته مربوطه ادارات لري وړ اشخاص په دندو وګماري تغییر او تبديل رامنځته شي تر ټیټه کچې پورې باید پر رهبرۍ کې تغییر راشي وړ اشخاص هغه اشخاص چې صحیح په خپل مسلک ولري مسلکي کسان وي خاورې ته ولسته وفادار کسان وي فکر کوم چې دغو ستونزو ته به زر د پای ټکی کېښودل شي
د پکتیا د ولایتي شورا رئیس الانور بهرامزوی او خغلی بهرامزوی په دې باور دی چې د نننۍ حملې مسؤل چارواکي کشفی او د استخباراتي ادارو ان چارواکي د نننۍ حملې مسؤلیت وسلوالو طالبانو په غاړه اخیستی دی او تر اوسه پورې هم د دغې حملې په ترڅ کې د مرګ ژوبلو دقیقه ارقام نشته. لکه څنګه چې مخکې مو واورېدلې، ازادي راډیو خبریال روغتون ته تللی و چې هلته له سلو زیات ټپیان وروړل شوي دي. ډېر ټپیان هم ملکي وګړي دي، خو یو شمېر پولیس او نور سرتیري هم پکې شامل دي. که نوي معلومات مو ترلاسه کړل بیا به هم له نوي معلومات تاسو خبر کړو. خو وروسته به د پسمیز موضوعاتو کې دا واورئ چې د عراق حکومتي ځواکونه د تیلو بډایه ښار کرکوک ته داخل شوي او په دې ښار کې مهم دولتي تاسیسات تر خپل کنټرول لاندې راوستي دي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
اوس به مرزی احمدزی اقتصادی خبرونه واوروي.
د افغانستان د قانونو او پټرولیم وزارت چارواکي وایي چې تراتلونکو سلور میاشتو پورې د ټاپي نلیکه هیرات را رسیږي. دغه وزارت وایي عبدالقادر مودفي ازادي راډیو ته ویل د ټاپي نلیکه را رسیدو وروسته به په افغانستان کې په دیاړه تخنیکی سمکنې هوایي سروې او دغه راس له هغو سیمو چې دغه نلیکه تیری کی د ماینونو پاکولو چاري هم پیل کی.
په فری پاک ډیره ګټه او ترې تر لاسه کو امنیت باور سره خشي. دا ټول موارد چې د اقتصادي پروژې پورې تړلې دي او دا ډیر مهم دي.
د ټاپي نلیکه چې د هرات، هلمند، کندهار، نیمروز او فراه له ځینو سیمو څخه تیریږي، افغانستان هر کال دغه پروژې د ترانزیت له درکه شاوخوا 300 میلیونه ډالر عاید لاسته راوړي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خنوي چې روسی سوداګر لیواله دي سو په افغانستان کې د انرژي او قانونو په برخه کې پانګونه وکړي. د دغه خنويان سیمو دین په سرلینن ازادي رادیو ته ویل ټاکل شوی ژر شاوخوا 15 تنه روسی سوداګر افغانستان ته راشي او له بیلابیلو اقتصادي سکتورونو څخه لیدنه وکړي. ښاغلی پسرلی وایي چې د لیدنې په ترڅ کې د افغان او روسی سوداګرو ترمنځ یو کانفرنس هم جوړیږي چې په هیواد کې د شته فرصتونو په اړه پکې معلومات وړاندې کړي. او نن هم د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې، یو بوجۍ قزاقي وړه 1550 افغانۍ، د بوري 50 کیلو بوجۍ 1300 افغانۍ، د وریځ یو درنی منای بوجۍ 1550 افغانۍ، شپږ لیتر غوړي 1180 افغانۍ. د دې ترڅنګ نن په کابل کې 1 لیتر پټرول په 1500 او 1 لیتر ډیزل په 1500 افغانۍ پلورل کیږي. او همدارس په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنۍ اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 38 افغانۍ او 40 پوله، یو یورو 80 افغانۍ او 40 پوله، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ او 80 پوله، یو سعودي ریال 13 افغانۍ او 10 پوله، زر ایرانی تومان 10 افغانۍ او زر پاکستانی کلدار 430 افغانۍ.
مرزیه احمدزی و چې اقتصادي خبرونه واورول. او سم ایوا نړیواله موضوع اخلو. د عراق حکومتي ځواکونه د دې هیواد په شمال کې د تیلو بډایه ښار کرکوک ته داخل شوي او مهم دولتي تاسیسات تر خپل کنټرول لاندې راوستي دي. په دې ښار کې د عراقي ځواکونو او کرد ملیشو ترمنځ د نښتو راپورونه هم ورکړل شوي. د عراق حکومت وروسته تر هغې کرکوک ته ځواکونه واستول چې د عراق د کردستان سیمې چارواکو له خپل لوري ټول پوښتنه ترسره کړه او رایه ورکوونکو په پراخه پیمانه له عراق څخه د جلا کېدو ملاتړ وکړ. دا موضوع زما همکار رضوان مراد تعقیب کړي همدا شی بر سره په استډیو کې دی. مراد صاحب، اول که اوریدونکو ته وایي چې اوس په کرکوک ښار کې وضعیت څه ډول دی؟
مننه نوري صاحب. په کرکوک کې د پرون په مقایسه نن وضعیت آرام دی، ځکه چې پرون کله عراقي ځواکونه کرکوک ته ننوتل نو پېشمرګه کورد ملیشې چې په دې ښار باندې کنټرول درلود هغوی په ځینو سیمو کې ورسره نښتې وکړې، جنګ وشو، اما هغه په شا شولې او له کرکوک ووتلې. نن سهار راسي د عراق ځواکونو د کرکوک شاوخوا سیمې چې هلته د تیلو تاسیسات هم دي هم تصفیه کړي دي او په ښار کې منځ برخه د ښار کې مهمې دولتي تاسیسات او ادارې ټولې د عراق د پوس تر کنټرول لاندې راغلي او د عراق بیرغ پر دې تاسیساتو رپیږي.
د عراق حکومت ولی کرکوک ته ځواکونه واستول؟ آیا نه پوهیده چې دا به په دې ښار کې د دوی او دغه راز د کورت پیشمرګه ځواکونو ترمنځ جګړې ته لاره هواره کړي؟ دغه دواړه ځواکونه د داعش په وړاندې متحد وو او دواړه جنګېدل.
نورې صاحب، لکه څنګه چې تاسو ته هم معلوم ده، اوریدونکي به هم خبرې چې دا ټول پښتنه چې کوردانو وکړل، نو کرکوک پکې اساسي رول درلود. حتی ترکیه او ایران هم په کرکوک کې یو ډول خپل تاریخي ملکیت غواړي. کرکوک کې تیل دي او د تیلو په سر باندې د نور کردستان سره د عراق دومره لیوالتیا نشته. اما عراق چې دا اول خو دا ټول پښتنه نه منو، بیا د دوی ټول پښتنه پر اساس باندې که مونږ ومنو، نو کرکوک ساسي تر کنټرول لاندې راځي. او د عراق پارلمان هم دې اندېښنې ته چې څنګه چې کوردان په خپل لور د تیلو صادرات او واردات ټول په خپل کنټرول کې واخلي، چې مخکې له بغداد سره شریک ول، د عراق له صدر اعظم وغوښتل چې کرکوک ته عسكر واستوي او دا سیمه په زوره تر کنټرول لاندې راولي.
د سهکاري چې وضعیت ډیر کړکېچن دی، د سیمې هیوادونه نړیواله ټولنه په تیره بیا د امریکا متحده ایالات داسې ویل کېږي چې وایي بی طرف دی، نه غواړي چې په دغه دغه کړکېچ د په هواري کې مداخله وکړي یا هڅه وکړي چې دواړو لورو ترمنځ پر لوی جګړه بدل نشي.
د سیمې د هیوادونو کوي نورې سیم، نو په سیمه کې ترکیه او ایران د چې هم د دې ټول پښتنې د کوردانو مخالفت کړي، هم د کوردانو د خپلواکۍ مخالفت کوي، ځکه دوی خپل اندېښنه لري، ځکه خپل ځان کې کوردان لري. نو هغه خو د عراق له حکومت سره ولر دي، هغه دریز معلوم دی. د امریکا متحده ایالات چون کوردانو سره تماس کړي د سوریه او د عراق په جګړه کې، نو هم د وزارت دفاع د امریکا او هم د خارجه چارو وزارت یعنی بهرنیو چارو وزارت دواړو عین لکه تاسو چې ویلې یو رقم بیلنس اعلانونه خپروي چې باید دواړه خواوې لزغم کار واخلي، دواړه خواوې پرېنګ دي چې دا مسله لوی سي. او امریکا مخکې هم ویلي کچې تر انجل ویږي، نو دا به د داعش پر ضد په جګړه باندې بد اثر وکړي.
پله رضوان مراد، له تاسو نه مننه چې د عراق د شمال د کرکوک د ښار د ورستي وضعیت په اړه مو اوریدونکو ته معلومات ورکړل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري.
د افغانستان بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی بدخشان ولایت په وروستي سفر کې د دې ولایت په مرکز فیض آباد کې د جمعیت اسلامي د ګوند پلویانو یو لوی غونډه په وینا کې ویلي دي چې په سیمه کې روان تاوتریخوالی د یو لوی پروژې برخه ده او د تاوتریخوالی تر شا لوی لاسونه لاس لري. همداسې به له سیمې د ازادي راډیو خبري اجمل آریان را سره د ټلیفون په لیکه د آریان صاحب د ربانی د وروستیو څرګندونو نور جزئیات کوریدونکو ته وایي.
مننه نور څنګه زه خپل فرمان تاسو او د ازادي راډیو اوریدونکو ته وړاندې کوم. لکه څنګه چې تاسو مخکې اشاره وکړه، تیر ورځ د افغانستان د بهرنیو چارو وزیرانګا د جماعت ګوند یو شمېر جګپور چارواکو بدخشان ته راغلي او د استاد ربانی د شهادت شپږم کلین کې دوی برخه اخیستې وه. په دې غونډه کې د کورونه د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی د غونډې ګډونوال ته ویل چې په بدخشان کې روانه جګړه چې دا یو پروژوي جګړه ده او په دغه جګړې کې د سیمې استخبارات لاس لري. نوموړي دا هم ویل چې د بدخشان ولسه کله هم د جګړې په لګیا نه دي، خو په دې باندې دغه جګړه خپل سوي ده. د همدارنګه هغه خلک چې د وسلوالو مخالفانو په لیکه کې د پوغوی باندې غږ وکړو چې له جګړې څخه لاس واخلي او د تروریستانو په خبر باندې له غولګي او د وطن ته بیا راول کړي برخه واخلي.
آریان صاحب، لوړ پوری چارواکي تل د خبره کوي چې په افغانستان د روانه جګړه په مجموع کې په ټول افغانستان تپل شوې جګړه ده. د ربانی د دغه څرګندونو چې په سیمه کې دغه جګړه چې روانه ده، د یوې پروژې یو برخه ده او په کې نور لاسونه لري، په مشخص ډول کوم هیواد ته یا کوم کړیو ته اشاره وکړه؟
سلاوتین ربانی خو په مشخصه توګه کوم هیواد ته یا کوم لور ته اشاره ونه کوله. خو د افغانستان په خوانی دفاع وزیر بسم الله محمدی د خپل په خبرو کې ویل چې دغه جګړه کې د پاکستان ایسای لاس لري، ځکه تل چې د افغان ولس یا افغان حکومت د سولې ته لاس اوږد کړی ده، خو د پاکستان ایسای د دې په وړاندې خنډونه جوړ کړي دي او نه پرېږدي چې په افغانستان کې سوله راشي. او هغه کسان چې د افغانستان حکومت پر وړاندې جنګېږي هغوی ته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان حکومت سره خبرو اترو ته کښېني، څو په هیواد کې صلح راشي.
بله مننه آریان صاحب، لتاسو بیا هم په دې اړه معلومات واخلو. د ازادي رادیو خبریالو چې د افغانستان د بهرنیو چارو د وزیر صلاح الدین ربانی د وروستیو څرګندونو په اړه معلومات راکول. ربانی په فیض آباد کې د جمعیت ګوند پلویانو ته په وینا کې ویلي دي چې په سیمه کې روانه جګړه د یوې پروژې یوه برخه ده او پکې ځینې کړۍ لاس لري. اوس به هم د کابل چاپی خبرونو ته کتنه وکړو. اکرم الله اکرم ته وغږ شو.
د کابل چاپ ورسپانو په خپلو نننۍ غنو کې د افغانستان د سولې لپاره د عمان د سلور اړخیزي غونډي او لوسلوالو طالبانو نه د روسیې د ملاتړ پاړه یو شمیر مطالب خپاره کړي دي. دنیا خپلواکي ورسپانې د عمان سلور اړخیزي غونډې ته په اشاره سره په خپل سرمقاله کې لیکلي، افغان حکومت په ظاهره د پاکستان همکاریو ته هیله خي، خو په حقیقت کې دوی هم د نوموړي هیواد د نه همکاریو لامل اندېښمن دي. په سرمقاله کې راغلي مخکې لدی چې د سلور اړخیزو غونډو بهیر پیل شي، پاکستان په نړیواله کچه پر طالبانو د نفوذ د کمیدو پروپاګند خپور کړی و. حال دا چې د سرمقاله لیکونکي په خبره پاکستان لا هم پر طالبانو نفوذ لري او لا هم ګڼ شمیر طالب مشران په نوموړي هیواد کې له خپلو کورنیو سره ژوند کوي. ورسپانه ټینګار کوي چې دا ځل باید پاکستان پرې نه ښودل شي چې د بوسو لاندې اوبه تیرې کړي او دا ځل باید سلور اړخیزي غونډې نتیجه ورکړي. هیواد دولتي ورسپانې بیا د موضوع په اړه په خپله سرمقاله کې لیکلي، افغان حکومت د عمان سلور اړخیزه غونډه پاکستان سره د سولې د خبرو په هدف یو غوره ګام بللی او ویلي دي چې پاکستان د امریکا د فشار له امله وارخطا دی او له افغانستان سره سولې ته مایل شوی دی. ویسا خپلواکي ورسپانې بیا په خپله نننۍ غونډه کې له طالبانو نه د روسیې د ملاتړ په اړه یو مطلب خپور کړی دی. ویسا د انټرنیشنل بزنس ټایمز ورسپانې د یو راپور په حواله لیکلي، روسیه په غیر مستقیم ډول له وسلوالو طالبانو ملاتړ کوي. په مطلب کې د سرچینې په حواله راغلي، دوی د وسلوالو طالبانو له غړو او افغان چارواکو سره خبرې کړي او اړین معلومات یې ترلاسه کړي دي. په مطلب کې یاد معلومات دا ښودل شوي چې د تیلو ډک ټانکرونه د روسیې له حیرتان بندر له لارې افغانستان ته راځي او بیا دا تیل په وړیا توګه هغو خصوصي شرکتونو ته ورکول کیږي چې په اصل کې له طالبانو سره اړیکې لري. په مطلب کې د سرچینې په حواله دا هم راغلي چې د تیلو همدا کاروبار اوس د ډلې ته یو ګټوره مالی سرچینه شوې ده او له دې لارې په افغانستان کې د ناټو او افغان ځواکونو پر ضد خپلو پوځي عملیاتو ته دوام ورکوي.
د کابل چاپی خبرونو ته کتنه و. همداشه به بیا له ګردیز د ازادي رادیو خبریال داود تپان را سره وشل شوی دی او وایي چې د امنی قومندانۍ کې یوه بله چاودنه شوې ده. تپان صاحب مهرباني.
بلې، زه دا اوس دغلته ولاړ یم، د امنی قومندانۍ نه په 200 متری کې ولاړ یم. اوس موږ په ساحه کې وو، ساحې ته نږدې څوک نه پرېښودل، ولی دا اوس یو ډېره لویه چاودنه بله هم وسوه د امنی قومندانۍ په ودانۍ کې. په داخل کې د زون قومندانۍ کې هم پولیس په کمین کې ناست دي او په دې نورو کې ما څو شېبې مخکې د قومندان مخلص سره خبرې وکړې. د ماته دا وویل چې د امریکې بریدګر لا هم په مقاومت کې دوی سره بوخت دي. موږ په سیمه کې یو او یو ډېره زوروره چاودنه واورېدل په سیمه کې، حتی دغه نږدې تعمیراتو ته ټکان ورکړ او شیشې راتوی.
تپان صاحب، مشخص څو همره حمله کوونکي دي او تر اوسه پورې د وژل شوو کسانو شمیر چارواکو څه ویلي ښودلی کنه؟
تر اوسه چارواکو هیڅ نه دی ویلي، خو په روغتون کې د شاوخوا 18 کسه وژل شوو جسدونه ما په خپلو سترګو ولیدل چې زه هلته ایښي وو، او د زخمیانو په اړه خو ما په تېره خپرونه کې زیات ورکړل چې 30 تنه زخمیان وروستي معلومات چې ما ته را ورسېدل هغه دا اوس 125 پورې ملکي وګړي، پولیس او امن نظم کې واکونیش کسان زخمیان دي چې دا کلي اردو طالبان د شپږو ته انتقال شوي دي. په دې کې یو شمېر محصلین او نجونې هم شامل دي چې هغه پاسپورټ اخیستو دي په راغلي وو، او محصلین چې نږدې پانتون کې وو او دوی هم په ششو زخمیان شوي دي او روغتونونو ته وړل شوي. بلې،
د حمله کوونکو شمیر خودل سوی تاسو اوس وایي چې بل درنه چاودنه شوې ده، یعنی په دې معنی چې درنه چاودنه شوې وي. آیا دا ځان وژون کې ده که بیا هم دوی وسلې مهمات لري چې داخل کې مقاومت کوي؟
تر اوسه پورې جزئیات نه دي ورکړل شوی، خو د مخلص په قول دي کې تیوا کونیش کمانډان سي دي د سیمه کې دي، د سیمې معلومات شریکول مونږ سره. څو شی به وړاندې ماته ویل سي دي ځانمرګي بریدګر په داخل کې ستاو مقاومت کوي، د په قول یو کس لا هم پاتې پکړې سي دې کا
bale
تقریباً تقریباً څلور دقیقه وړاندې د پکتیا فضا باندې جیټل وتک پرواز وک، مونږ فکر کاو چې دوی به اوس برید کوي په امنیه کمانډاری کې په کوم خوا به برید کوي، ولې معلومات داسې دي چې دوی برید نه و بل ځای په نښه کړی و، هغه طرف ته تیارې لاړې.
آیا تاسو ته تایید شو چارواکو چې قومندان د امنیه توریالی ابدانی هم وژل شوی؟
و کمانډان دی ام دی وجل کې دوه خبر رسمن امنیتی سرچینو تایید کړه. د کیته واکنش کمانډان سیمون سره خبرې کولې، مخلص هغه په خپل خبرو کې ویل چې د پکتیا امنیه کمانډان مل پاسوال توریا
bale
په پېښه کې وژل شوی دا او زخمی شوی او سکولي اردو ته تر انتقال وروسته وژل شوی.
bale ډېر مننه داوود اپان له تاسو نه چې د نننۍ حمله په اړه مو نور معلومات اوریدونکو ته ورکړل. لکه څنګه چې قدرمن اوریدونکو وامه اوریدل څو شی به مخکې بل چاودنه د قومندان د امنی داخل کې شوې ده. اوس به صفي الله سنزي ته ورکو چې د لند خبرونه واوروي.
د پکتیا ولایت په مرکز ګردیز ښار کې د ملي پولیسو پر روزنیز مرکز له نننی برید د یو سلو وټه پیان روختون ته انتقال شوې دي. د پکتیا د واکنش د قطعي قومندان ښاغلی مخلص ازادي راډیو ته تایید کړ چې په نننی حمله کې د پکتیا امنیه قومندان توریالی عبدیانی وژل شوی دی. همداراز په روختون کې د ولس نورو کسانو د مړینې خبر هم تایید شوی دی. ویل کیږي تازه د سهار له حمله وروسته یو بل لوی چاودنه هم د پکتیا په امنیه قومندانۍ کې شوې ده. په غزنی کې تیر شپه په اندړل سوالي وسلوالو طالبانو حمله کړې ده. په دې حمله سره چې د یوې هموي موټر په واسطه شوی یو دش پولیس وژل شوی او نه نور ټپیان دي. د بشری حقوقو د څار ډلې په یو نوی راپور کې وایي په افغانستان کې د نجونو د تعلیم لپاره د نړیوالو او افغان چارواکو هڅې په وروستیو څو کلونو کې د پام وړ کمی شوې دي. امریکا متحده ایالاتونو په کرکوک کې د تاوتریخوالي ریپورتونو سخت اندېښنه لري. کرکوک ښار ته پرون عراقي پوځیان ورسله، هغه چې کوردانو خپلواکي اعلان کړه ننوتله او ځینې مهمې دولتي ودانۍ ونیولې، او د اسپانیې سترې محکمې د کاتالان د دوو جلا غوښتونکو مشرانو د نیولو امر کړی دی.
د خبرونو تفصیل کولای شي چې بیا هم د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې ولولې پته مو ده. ازادي رادیو ټکی ورګي ازادي رادیو ټکی کم ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 2019 په سربېره لوی خارونو کې د اف ام پسل شر 15 په اوریدل شي. لو بوجو تر وو بوجو د سهار مو خبرونه کو دی وو د سهار نه د ماخم تر وو بوجو پورې مو خبرونه کو په همدې څپو د وو بوجو د شپې نه د سهار تر وو د امریکا غاښ نه رادیو خبرونه مهره و او سم د روغتي خبرونه خبرې دوت تودا.
روغتیا د ژوند شتمنی.
سلام خدمت تمام شنونده های عزیز رادیو آزادی و برنامه صحت سرمایه زندگی به میزبانی من فرشته ندا خوش آمدین. شنونده های عزیز، امروز به خاطر تجلیل از روز جهانی بینایی ما برنامه را اختصاص دادیم و صحبت هم که میکنیم در برنامه در مورد مشکلات بینایی است که صحبت میکنیم. البته قبل از اینکه دکتر صاحب در این مورد نظریات خود شریک بسازن، گزارش که در این مورد تهیه شده با هم یک جا مشنویم.
وزارت صحت عمومی افغانستان
میگوید نظر به ارقام ارائه شده از سوی سازمان صحی جهان، همکنون حدود 500 هزار تن در این کشور نابینا هستند. دکتران متخصص میگویند 60% این افراد به خاطر کهولت سن نابینا شدند. دکتر رفیق الله قیمی، مسئول کمپ‌های سیار مراقبت از چشم وزارت صحت عامه، در صحبت با رادیو آزادی گفت که سالانه حدود 25 هزار تن در کشور بینایی یکی از چشمانشان را از بابت امراض مختلف و صدمات از دست می دهند. دکتر قیمی در مورد علت مبتلا شدن به مشکلات بینایی نزد افراد را چنین بیان می کند.
پرده چشم یکترک که تقریبا به فیصدی زیاد سبب نابینایی می شه، او مربوط می شه به امراض سیستمیک. سن که از 40 سالگی بالا میشه، باز پرده چشم پیدا میشه. فشار چشم یا سیاهاب چشم، او هم میشه که بلند رفتن فشار چشم سبب نابینایی میشه. و هم تردیدات هستند، تروما با اثر یک ضربه چشم پرده پیدا میکنه، ضعیف میشه، دید از بین میره. کمبود ویتامین هستند، خصوصا ویتامین ای، که او هم میشه که چشم دید خود از دست بده.
فشار بلند، تکالیف قلبی و شکر، امراض میکروبی چشم، تأخیر در تداوی چشم از جمله عواملند که به گفته دکتران متخصص فرد را مبتلا به نابینایی می‌سازد. بر اساس معلومات وزارت صحت عامه، در افغانستان زنان در مقایسه با مردان بیشتر به مشکل بینایی دچار می‌شوند. دکتر قیومی با اشاره به ارثی بودن مشکل بینایی گفت که بیشتر ازدواج‌های فامیلی سبب می‌شود تا کودکان نیز نابینا به دنیا آیند. به گفته دکتر قیومی، والدین که کودکانشان نابینا به دنیا میآیند باید در همان لحظه های اول زندگیشان به دکتران متخصص مراجعه نمایند. در غیر آن مشکل طفلشان قابل علاج نمی باشد. دکتران متخصص میگویند اگر مشکل بینایی در ابتدا رسیدگی شود، 80% آن قابل تداوی و معالجه می باشد. دکتر رفیق الله قیومی در مورد راه های پیشگیری از مبتلا شدن به مشکلات بینایی چنین میگوید.
کسی که امراض سیستمیک داره پیش از پیش باید تشخیص و تداوی شود. کسی که یک سببی عمده نابینایی گلوکوم یادآور شدیم که فشار چشم بلند میشه، وقتی که یک مریض چشمش سرخ میشه یا درد میکنه، باید پیش یک متخصص چشم مراجعه بکنه تا که او تشخیص شود. اگر با وقت تشخیص شود، میشه که دهنده از نابینایی خلاص شود. و هم کسی که سنش بلند است با استفاده زیاد از ویتامین ای استفاده کنه. و یک چیزی که پرده چشم وقتی که تحسس کرد یگانه رایش هم عملیات چشم یا عملیات پرده چشم است که پس بینا میشه.
مقامات وزارت صحت عامه میگوید همکنون مراکز صحی برای مشکل بینایی در ولایات کابل، ننگرهار، هرات، قندهار و مزار شریف فعالیت میکند. با اساس ارقام ارائه شده سازمان صحی جهان، حدود 285 میلیون نفر در سطح جهان به اشکال و اندازه‌های مختلف اختلال قوی دید دارند که از آن جمله 39 میلیون آنها نابینا و 246 میلیون دیگر به درجه متوسط و پیشرفته تناقض بینایی دارند. خب شنونده های عزیز، گزارش یک جا با هم شنیدیم. در این برنامه دکتر صاحب سید شاپور سادات، متخصص امراض چشم، مهمان ما هستند تا به سوالات شما پاسخ بگویند. دکتر صاحب، به برنامه خوش آمدین. ابتدا می شود در مورد مشکل نابینایی، البته مشکل بینایی در جامعه، یک صحبت کلی داشته باشین، بفرمایید.
تشکر، سلام خدمت شما و خدمت تمام شنونده های رادیو صدای آزادی. در مجموع بینایی به هر شخص از همین قسم که هر روز انسان ارزش خاص را داره، خود بینایی هم یک اهمیت بلخواسته داره، مخصوصا در شخص نابینا که می باشه. یعنی از همه امکانات، از همه امکاناتی که موجوده که در طبیعت است به حساب محروم است، نمیتونه که از زندگی درست لذت ببره، همراه روابط یا در اجتماع سهم بگیره، یعنی شخص مایوس می باشه. از او خاطر بینایی هر شخص باید کوشش عظیمی خود بکنه، بخصوص در وطن ما که شرایط جنگی است، امکانات کمتر در دسترس داریم، بخصوص والدین، اطفال که تازه به دنیا میه، هر کدام شکل، کدام تغییر شکل در چشمای اطفال میبینن، کدام سرخی میبینن، سفیدی میبینن، هر چیز زودتر به دکتر چشم مراجعه بکنن، بخصوص در شرایط فعلی که اطفال که ممکن شامل مکتب میشن، طبق نرمال مانند دیگر اطفال در دیگر دنیا معاینات سیشون انجام نمیشه. یعنی پیش از اینکه شامل به مکتب شوند باید معاینات سی خود انجام بده، بخصوص معاینات شم در صورتی که کنم تشوش بینایی یا تشوش دید می داشته باشه، در صورتی که ضرورت به عینک می باشه و یا تدابیر دیگه که ایجاب میکنه، قبل از وقت به او رسیدگی شو و از معیوبت دائمی جلوگیری شو.
سلامت باشین دکتر صاحب. میشه در رابطه به بگوین با وجود که در گزارش هم اشاره شد، چرا یک فرد مثلا مشکل دید پیدا میکنه؟ چی عوامل است؟
عوامل مختلف است. یکی عوامل است که در دوران طفولیت میباشه و یکی عوامل است که در دوران بزرگی جوانی خصوصا در اجتماع در محیط معاشما پیدا میشه. عواملی که در دوران طفولیت است به خصوص یک تعداد امراضی است که مثلا در جریان دوران حمل مادر به او مبتلا میشه و طفلش مایوب تولد میشه.
و اما در جریان که طفل میباشه او وقت هم کدام امراض یا کدام عوامل سبب میشه که طفلک چشم دیدش ضعیف شود؟
بله بله بله. یک فرض مثال در طفل که در فامیلی که فقیر است، فامیلی که دور از دسترسی به مسائل صحی داره، از او خاطر نسو ارزیابی نمیشه، دیده نمیشه، زودتر معیوب میشه. فرد خصوصا در اطفال یا فامیلا اطفال خود همونطور رها میتن یا بازی میکنن در بیرون همراه دیگه طفلا، مواجه با اشیاء برنده مثلا چاقو یا قیچی در فامیلا زیادتر مرواج است که اکثر طفلا به این شکل
عواملی که در بزرگسالی میشه.
عواملی که در بزرگسالی یک عاملی است که یک تا در سر امراض است، مثل که دکتر صاحب رفیق غلام در گزارش خود حکایت کرد. مثلا یک شخصی که مبتلا به فشار خون بلند است، یک شخصی که مصاب تکلیف شکر داد، یک تا امراض سیستمی که دیگه است که باعث تشوش بینایی میشه. امراض فرض مثال که دکتر سم ذکر کرد، فشار بلند چشم است که سبب نابینایی میشه. تعداد اشخاصی که خصوصا کسب و کارا که فلزکار هستند، کارهای فیزیکی میکنن یا شرایط محافظتی را به نظر نمیگیرن، عینک های مخصوص محافظتی استفاده نمیکنن، خصوصا پارچه های آیین در اثنای کار با چشمشان اصابت میکنن،
مشکل
بینایی پیدا میکنن و بعضا حتی باعث نابینایی دائمی میشه که بعضا هیچ قابل علاج نمی باشن. و خصوصا چیز بسیار
تشکر دکتر صاحب، در مورد بدن صحبت میکنیم. محمد امان از کارت نو روی خط هستن. سلام علیکم.
سلام علیکم.
خوب هستین؟ صحتتان خوب؟ صدای رادیو تان کم کنین، بعد از سوال تان بگوین.
دکتر صاحب بخیرم، من یک سوال داشتم دوباره. چشم وقتی که خارش پیدا کرد زفافیه داره، امی قدر چکان با نامی میتال کلور که من دازم خوب کردش میشه وارد جانبی خود نداشته باشه.
خب برادر محترم، سوالتان گرفتم. خارج چشمتان داره، عوامل مختلف است، بخصوص در وطن که آب هوا بسیار آلوده است. و خلاص برتون بگیم که شما میتاکلور استفاده میکنید. میتاکلور از دوایی است که خارشتان موقتا آرام میکنه، اما در صورتی که شما دائمی استفاده میکنید عوارض بسیار خطرناک داره، بخصوص از دمره دوایی است که باعث بلند رفتن فشار چشم میشه. متواتر اگه استفاده میکنی فشار چشم که به نام آبسیا گلوکوم نامیده میشه و یکی از علل عمده نابینایی در دنیا و در وطن ما که وقتش بسیار زیاد است سبب وضوع میشه. از این خاطر توصیه ما ایست که از این دوا باید همیشه استفاده نکنی و در صورتی که مشکل داری همراه دکتر با تماس شوی.
سلامت باشین دکتر صاحب. یک دوست دیگه ما روی خط هستن. بله سلام علیکم برادر، خوب هستیم؟
سلام به شما دکتر منصور مجاب هستیم از کابل تماس.
بسیار زیاد خوش آمدین.
موضوع خوبی را انتخاب کردین. یک موضوع این دکتر صاحبای چشم سوال میکنیم، کدام اتحادیه در کابل وجود داره یا نداره تا مردم متواتر آگاهی بدهد؟ یعنی به این معنا که یک عضو بسیار مهم یک انسان هست، اما هیچ کسی به غیر از یک روز جهانی دیگر رو نه توصیه دارم نه مثلا دو مورد دارم. مشکلات زندگی زیادتر شده میره، رنگ ها هست، زرد و خاک هست، اینی موضوعات هست. چه نداره یک مجله یا یک برنامه خاصی مثلا در یک از تلویزیون ها یا در مکاتب به این مورد آگاهی بیشتر داده شده؟ و یکی اینی مثلا تا به حال عینک در بین مردم یک نوع عیب است که بین جوان ها میکنه او را یک نوع چی بگویم، یعنی اگر با اصطلاح واضح بگویم پوگری میگه که کسی که عینک استفاده میکنه یا او را یک رقم به دیگه چشم میبینه، یا باید مردم از تصور منفی از بین ببره در برابر عینک و زیادتر مردم استفاده بکنه؟
آها سلامت باشین برادر، بشنوین از طریق رادیو دکتر سه به شما پاسخ میدن.
خب برادر محترم، راجع به انجمن گفتین، بله دکترای چشم افغانستان اتحادیه فرمودی شما انجمن داره حدود 13 سال میشه که انجمن دکترای چشم افغانستان تأسیس شده و یا سالانه کنگره‌ای برگزار میشه که تمام دکترای اطراف به کابل مراجعه میکنه و دایی اشره هم داره که موضوعات علمی که بین خود دکترها می باشه ای تبادله میشه، حتی دکترها صاحبای کشورهای خارج اشتراک میکنه در کنگره، نظریات و تجارب که وا داره دکترای چشم از استفاده میکنه. در مورد
آگاهی هم
آگاهی بله 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 آگاهی اکثر رسانه های چی صوتی چی تصویری برنامه های خوب داره که از دکتر صاحبا ماهانه یاد هفته یک بار برنامه های مختلف اونه داره، شاید شما دیده باشین که دکتر صاحبای چشم دعوت میکنه اونه در گزارشات معلومات به هموطنان ارائه میکنه. در مورد سوال دومت که در مورد آینه گفتیم، فعلا الحمدلله اکثریت مردم افغانستان از این مشکلاتی که سابق بود از او بر آمده و او مسائلی که قبلا مردم میگفت که آینک نظر به فرهنگی که ما و شما داریم تقریبا از بین رفته، دیگه بسیار نادر اگه مانده باشه کسی انتقاد کنند. غیر از این محیطی که ما و شما هستیم، ما اینک یک چیز محافظتی است به خاطر حفاظت چشمای خود، هر شخص میتونه استفاده کنه، مشکلی نیست.
ها بسیار زیاد تشکر دکتر صاحب. یک دوست دیگه ما روی خط هستن. بله سلام علیکم. این تماس قطع شد، یک شنونده دیگر رو میگیریم. بله سلام علیکم.
بله سلام علیکم.
سلام علیکم، خوب هستین؟ صحتتون خوب؟
بله پرستنی دا سلام پر تاسو، سلام تاسو نازادی رادیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته تاسو سلامونه وړاندې کوم. قاری صاحب پښتون یم.
قاری صاحب شنونده همیشگی ما، بسیار زیاد خوش آمدین به برنامه، بفرمایین.
تشکر، خیر وشه. وګل چې باوجود دې چې پرون تاسو په آزادی رادیو په آزادی رادیو کې د نګنیانو په اخلا پروګرام درلود، ما غوښتل چې روغ سم خورغ نه سم چې همکاري د پراخت طرفه مې طرفه او په صورت نادینایی داشت یه شاید پرشتی خوری چه اصلا خود نادینای تا زمش بقید چندانی در بشر پسرگ نکتل که واغو تا چه خدای نادینای کری فضیلت هم لری وگر چی آمادوی تا کشر دا دی جامعه دا انسان تا کتل که با وجود دی چه پشخان دی او زوریه تانی ورکی دا خوپار سرد او چوک خپل ودو خپل خیراتو تم نخبری سی چې دا نابینا و بلوغ ته ورسېږي، دې په حالت کې د نابینایي متاسفانه د اوسنۍ کونډې و پیغلې د هغو سره ازدواج هم نه کوي په خاطر دې چې دی نابینا دی. او په دغه باره کې عامه آګاهي هم چا ته نه ده ورکول شوې، هېچ چا نه آګاهي نه ده ورکړې چې نابینا هم یو قشر د دې جامعې یو فرد د دې جامعې دی. تر عمومي نظر به د ډاکټر ساسو مې یو دوه درې پوښتنې دي. اوله پوښتنه مې دا ده، ده وویله چې تر نرو په ښځو کې دا نابینایي ډېره پیدا کېږي، علت یې څه شی دی چې په ښځو کې د سترګو ډېره پیدا کېږي؟ او ده وویله چې هغه کوچنیان چې د مور یعنې مورزاده نابینا پیدا کېږي چې په هغه اولو وختو کې که سترګې نابینا یوه ډاکټر ته مراجعه وکړي، یعنې داسې متخصصین اوس په افغانستان کې چې د دوی د سترګو علاج وکړي، یو سړی چې په یا مورزاده نابینا راځي د مور څخه پیدا کېږي. او درېمه پوښتنه مې دا ده، څومره آګاهي ضرورت لري چې د نابینایانو په خاطر د معیوبینو په خاطر وګر چې و نابینایان چې معیوبه کېږي هغه نابینایان چې مورزاده وي و هغو ته د معیوبینو کتابچې هم نه ورکول آگاهی ضرورت ته څومره آگاهي ته ضرورت ته عامه پوهاوي ته چې د نابینایانو په باره کې آگاهي ورکړي او د آگاهي ورکول مسؤلیت ته چا دی.
بسیار زیاد تشکر قاری صاحب، بسیار سوالای خوب مطرح کردین، سلامت باشین. دکتر صاحب بفرمایید.
السلام علیکم قاری صاحب، تاسو پوښتنه په ځواب کې باید ووایم، تاسو ویلې چې ولې د شزینه او نرینه ترمنز علت
سترګو نابینایی
و زیاد ده؟ مختلف ډول یو خو طبی مسائل دي چې بعضې ناروغیګانې دي، مثلا کتاب ویلی یا تجارب ښکاره کړی چې ښځو کې زیات دي، په خصوص یو شکل د تورو بدي چې هغه بعضې ښځو کې یو شکل ښځو کې زیات دي. او بل علت دا ده، خصوصا زموږ هیواد کې چې ښځو ته توجه کمتر کیږي، یعنی اکثر ځایو کې جنکان شوانځي ته نه ځي، د معینات نه پس پاتې کېږي، که احیانا که هغه څه مشکل ولري په حساب د دیدې کمي هغې ته څوک توجه نه کوي. فامیلو کې اکثرا هلکان ته توجه زیات کوي، تون چې وایي هلک ده بیرون ځي کار کوي جامه کې ګرځي، اما ښځو ته یو علت همدا ده چې مشکل ده، زموږ فرهنګي مشکل ده چې همدل خاطر بایس کیږي چې نابینایي شذو کې زیاتی اما نارینه وکم زیاتی خو مونږ ته هغه کسان چې موید کې کار کوي بعضه کسبه کار دی هغه کې بعضه نور عوامل دي او دویم پوښتنه تاسو په ځواب کې باید وایم کوم ماشومان چې تاسو ویلي چې ذاتی نابینایي بعضې ناروغیان دي چې ماشوم پیدا کیږي خپل مور او پلار ګوري چې سترګې د ماشومې اوبه کوي نورمال ماشومان نه سترګې غټوالی لري سترګې سوروالی لري یا سترګې سپین ښکاره کیږي لکه چې پرده ورته وایي په دې حالت کې امکانات شته زموږ هیواد کې بلو کم عملیاتونه چې ماشومان ته کیږي نور ځای کې کیږي دلته افغانستان کې کیږي انشاءالله نه تنه مرکز کې بالا ولایتو کې هم سترګو ډاکټران کولای شي نور بعضی عملیاتونه دي چې ضرورت په دغه چې معاینات څنګه ته باید وشي مهم ماشینالاتي دغه نگانه موږ لک نیمګړتیا لرو اما په مجموع کې اتیا تر 90% انشاءالله د ماشومانو تکلیفونه چې د علاج وړي په دنیا کې خپل هیواد کې مان تر سره کیږي
یک سوال دیگه هم داشتن که چقدر آگاهی یا من نیاز است تا مردم مطلع شون
په مجموع کې دا هر کال ساعتما خپل پروګرام لري نور شفاخانه پروګرام لري د نور ساعتما یو تیم سیار تیم لري چې سترګو ډاکټران په ولایاتو کې زی په کلیو کې زی برنامه لري عملیاتونه کوي په حساب د مساجد تاریخونه د رادیوګان تاریخونه ټول خلک ته خبرتیا ورکوي معلومات را کوي د پروګرامونو په مجموع کې شته
سلامت باشین ډاکټر صاحب یک شنونده دیگه ما روی خط هستن بله سلام علیکم بله سلام علیکم خوب هستین نمی صدای رادیو تنه کم کرین
خوب هستین
سلامت باشین
تقریبا ډاکټر صاحب تقریبا تمام شنم دوام میذارم من سوالش من ډاکټر صاحب گفت که طفل که تازه به دنیا اومده باشه من دختر خونه تازه به دنیا اومده است که خدا نصیب داشته مشکلات بینایی داره که همون کانجینی در کاتاراک است
گرفتین ډاکټر صاحب
بله بله
کانجینی در کاتاراک قنات عملیات عملیات شده نتیجه چی تو میباشه ما مراجعه کردیم که دکتر اونو تشخیص دادن و نظرشون به ایش که باید عملیات شده و لنز هم دخته میشه باید هم شخونه فرانسویا و تطبیق کرده و عملیات قرار سمیج انجام شده که گفت عملیات میکنیم و لنز هم دخته میشه برش و الفلا مشکلات بینایی نخواه
خب خدمتت باید سلام برادر عرض کنم که طفلتان که کانجنتال کاتاراک داره یا پرده به شکل ولادی داره امکاناتش دواتن هست و شما مراجعه کردین عملیات لازمه برش اجرا میشه و در صورتی که سنش ایجاب کنه مناسب باشه لنز که مصنوعی است یا وضع لنز طبیعیش که به حساب پرده چشم شد کشده میشه برش تطبیق میشه و انشالله نتیجهش خوب است در مجموع اورج که داره اختلاطی که داره در کل دنیا است یه فیصدی هم و هیچ وقت نمیشه که پس یک ولو که خارج از کشور تو امریکا هم اگه عملیات شوید امکان نداره که 100% مثل یک شخص نرمال پس هم قوی دید نرمال خود به دست بیاره اما تا اندازه شی بندگی میشه امکانات هست انشاءالله دوباره میتونه رویت خود به دست بیاره مشکل نیست
سلامت باشین دکتر صاحب یک شنونده دیگه ما روی خط هستن بله سلام علیکم خوب هستین برادر صدای رادیو تنه کم کنین بعد از سوالتان بگوین
بله خواجهان سلام به شما او دکتر صاحب سلام محمد قاسم زای کنم ایلمان اولا سفر خواهی که
بسیار زد خوش آمدین به برنامه بفرمایین برادر
دکتر صاحب این دست سوال ده کلا چه یه زای گروپ لگی یا الماروی زنه سمو تکتل ایر وطاو کارم اگر چه مخفی نوارم پر سرگ نطور شکر ازی دست سوال ده دکتر صاحب این دست سوال ده بل کوم مشکل نسته
سوال ندارین دکتر صاحب
قاسم جان سمرو وقتی دا مشکل درته پیدا شوی قاسم جان تا مهم دا چې څومره وخت کیږي چې دا مشکل پیدا شوی دا چې رڼا بدلېږي سترګې باندې مختلف یو تعداد ناروغیګانې دي چې سترګې حساسیت پیدا کوي سترګې سره کیږي سترګې وچی په دې حالاتو کې دا سترګې سره حساسیت سری پیدا کوي او کېدای شي که بعض وخت بیګانه شی په سترګې کې ولېږي یا سترګو اساسات پیدا کی رانا په مقابل کې نو لازم دا ده چې کوم مشکل نه کېدای شي چې د تور عینې کې نه استفاده وکړي که دوامدار یې یوارې نږدې سترګو ډاکټر ته مراجعه وکړي خپل معاینات وکړي کېدای شي چې قوت دید کم نه یا کوم بل مشکل نه
بسیار زیاد تشکر ډاکټر صاحب یک شنوندې دیگه ماری خط هستن بله سلام علیکم
سلام علیکم
سلام برادر خوب هستین از کجا به تماس شده
از خوست
نامتون و سوالتون بگوین
نام زما حکمل افغان ده خوش نه خبرې کوم.
افغان صاحب بسیار زړه ته خوش آمدین به برنامه. بفرمایئ سوالتونه بگوین.
زما په چکل ازا په بس وخت به خوب شم د سما په سترګو کې خارش پیدا کیږي او سترګې می سوځي او د دې لپاره یاد سی پرماک یو رقم ته کتری دی هغه چول څنګه دی او د سترګو لومړی علاج د لپاره چې انسان د خپل د سترګې خراب وو کې باید پراتونکو کې دغه
اکمل جان ستاسو سوال په مقابل کوم چې سترګې د چې به خوبه کېږي چې خارخې دی طبیعی ده کم ناروغی حالت نه ده سره باید نرمال خوب کی چې د غلط جلوګری شي او پات شو تا سوال پکله چې تاول چې سپرماکس استفاده کوم په دې حالت کې نو ضرورت نشته چې سپرماکس استفاده کی ځکه چې هغه انټي بیوټیک ده نو دا یو خارخ لري د علت دا چې بی خوبی ده یا کم بل حالت ده به کې دی سره چې زیات هغه شي د مصنوعي اوخ کې نه سره استفاده کی چې دایمي علت شي چې مشکل پیدا نشي او سری ته چې کمل شرایط په نظر کې ونیسي اول دا سهار څوک باید خپل یا ور اقلن سترګو ډاکټر ته بایل شي چې د دید ماین تعین شي چې څومره ده دید نورمال سل په سل کې دید کم ده یا زیات عینک ته ضرورت لري نږدې دید خراب ده لري دید خراب ده عمومي او معاینات ته ضرورت ده چې سره کولای شي مګه اقلن هر شپږ میاشتې هر یو کال کې باید سره ځان معاینات
کی. تشکر ډاکټر صاحب اکشنوندی دیگه ماری خط هستن. بله سلام علیکم.
سلام علیکم. بعد از ظهر شما بخیر خواهر محترم.
بعد از ظهر شما بخیر برادر. بسیار زود خوش آمدین به برنامه. بفرمایید.
زنده باشین. من از دکتر صاحب یک سوال داشتم. دکتر صاحب از من تقریبا 16 سال پیش من خانم انتشارش بالا بود. به حساب اما یک دخترک به دنیا که اومد سر از مو تاثیر کرد چشم دخترک زیاد ضعیف است. دخترک مال شده 16 ساله از عینک استفاده میکنه. یعنی همه شام یک رقم عادت کرده. یعنی زمین صبح که میپشه وقتی خواب میکشه. میخواستم امیر یک راهنمایی به ما بکنیم که چیکار کنیم چی نکنیم.
خب برادر ای که عینک میپوشه صبح تا شام گپ خوب است. آلات هست که مثلا فشار قوه دید که ضعیف می باشه یا دید کم می باشه ایجاب عینک که میکنه عینک هایی است که باید دوامدار رو پوشه و خوبی همی است که دوامدار می پوشه تا کسایی است که عینک می گیره و استفاده نمیکنه و حداقل اکثرا حداقل باید هر 6 ماه بعد مراجعه کنه و عینکش چک شوه دیده شوه که چه تغییرات در چشمش وارد شده آیا نمره عینکش بلند رفته پایان است و یا که ثابت مانده.
دکتر صاحب کسی که مثلا دوامدار عینک استفاده میکنه یعنی استفاده دوامدار از عینک میتونه دید چشمه یعنی بهتر بسازه مشکلات بینایی را کم بسازه؟
خب در مجموع کسی که ضرورت با عینک داره به این شکل نیست که چند سال استفاده کنه پس دید حالت
یعنی نرمال بگیره یعنی دیدش مثبت میسازه که مثلا دیدش خوب بسازه؟
نه به این شکل نیست که دید پس خوب شوه اما از عوارض از عواقب دیگه جلوگیری میکنه. مریض میتونه که راحت ببینه فشار نبیه سرش سردرد نشه نرمال به زندگی خود ادامه بده اما هیچ وقت امکان نداره که پس دیدش دوباره
بهتر بسازه. سلامت باشین دکتر صاحب. بعض اوقات بسیاری مریضا را مثلا دکتر صاحب میگن که خون ریزی کرده چشمش چی باید چی مانوس و چی زمانی رخ میده؟
خب خون ریزی یک علتش فشار بلند
از خون,
خون است.
خب فشار چشم نی
فشار خون بلند وجود بلا که باید خون ریزی هم تغییراتی که در خون ریزی هایی که در داخل دماغ پیدا میشه در قسمت ها میشه در خود چشم هم خون ریزی داخلی پیدا میشه. مثلا دیگه اشخاص که تکلیف شکر دارن یا هم سبب خون ریزی ها میشه. یک طور حالات دیگه مثلا چربی خونی که بلند میره یا کلسترول که بلند میره در بین اشخاص نه تنها در کائل ها حتی در جوان ها هم بعضی که چربی وجودشان زیاد هست یعنی خطرات از این است که خون ریزی داخل چشمی پیدا میشه.
و این سبب بینای دید چشم هم کم میسازه یا کور میکنه؟
بله 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 در مراحل ابتدایی در صورت که وقتر مراجعه میشه یک تا سیستم تداوی موجود است که توسط زرق درق داخل چشمی یک تا دوای مخصوص است که داخل چشم پیشکاری میشه و یک تا آلات پیشرفته که باید خون ریزی زیاد میشه توسط عملی جراحی عملیات میشه.
آیا امکانات در افغانستان وجود داره؟
بله بله تا اندازه امکانات موجود است. بله
دکتر صاحب شما این بیماری چشم یا مشکلات بینایی انواع مختلف داره کدام نوعی از خطرناک است که باعث کوری یا نابینایی شخص میتونه دید چشم خود به گونه دائم از دست بده کدام نوعش خطرناک است؟
خب در مجموع که به درجه اول که سبب بینایی در کل دنیا است پرده چشم است که شخص دید خود از دست میده اما خوشبختانه که اگه مراجعه کنه عملیات میشه قابل جلوگیری است که شخص میتونه دوباره دید خود بعد از بیاره. و مرض دیگه که سبب نابینایی میشه آب سیاه چشم یا گلوکوم چشم است که از پرده چشم کده خطرناکتر است. به این خاطر در صورت که اگه مریض مراجعه نکنه سبب کوری
چطور یک مریض بفهمه که مثلا چشمش آب سیاه داره دیدش کم میشه؟
آب سیاه مختلف است. یک شکلش است که مریض نمیفهمه که چشم
امیر ما میگم که یعنی چطور باید متوجه شد
مریض کم نمیشه. یعنی دید مرکزی داره ما دید محیطی داریم. یعنی مریض نرمال میبینه اما فشار چشمش بلند است، اعراض نداره، درد نداره، سرخی نداره، دیدش در مراحل ابتدا پایان نشده، کم نشده، نمیفهم مریض. ولی وقتی مراجعه میکنه که ناوقت میباشه. ولی یک شکلش هست که به شکل مریض اعراض پیدا میکنه، مثلا یک شکلی به شکل حادث مریض دفتن سردردی پیدا میکنه، دفتن سرخی چشم پیدا میکنه، اشک ریزی پیدا میکنه، درد شدید پیدا میکنه. این
در کدام سنی؟ نمی سن 40 سال به بالاست؟
خب این در سن بعد از 40 است. بله. اما این شکلش که اعراض میده خب به این شکل است که مریض میفهمه که این مرض مشکل پیدا کرده، مشکل داره. اما شکل دیگه ایش که بدون اینکه مریض خبر شوه دوچار به فشار چشم میشه یا آب زیاد میشه و اوش خبر نمیشه، اوش خطرناکتر است. از همین سبب اشخاصی که بعد از سن 40 است اکثرا یک بار اقلا فشار چشم خود معاینه کنه. اقلا کسایی که در فامیل یکی از والدینشان، پدرایشان، مادرایشان تکلیف آب سیاه داره چون که یک فیصدی ارثی است و باید اقلا معاینه کنه. فرزند مادر دچار تکلیف بوده.